په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د مصالحې عالي شورا یوه ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لیست دفاع وکړه، او د امریکا ولسمشر وایي چې د کورونا وبا له امله د دې هیواد وضعیت لا خراب سي. په دې نیم ساعته مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هرات د ادرسکن ولسوال ادعا کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو لوی محفل بمبارد سوی او 15 طالبان پکې وژل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې په خاکریز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګوب راوښتې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم 2 په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک د چارواکو سره خبرې کوي. پوره خبر نواوري. د هرات د ادرسکن ولسوالۍ ولسوال عبدالعلي فقیریار نن ادعا کړي چې په ادرسکن کې د وسلوالو طالبانو پر یو محفل د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. فقیریار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ګذرې ادرسکن او شینډنډ ولسوالیو یو شمېر طالبان د ملا غلام نبی په نوم د طالبانو د یو پخواني مشر چې تازه د بګرام له زندانه خوشی سوی وو د لیدو لپاره رایو ځای سوي وو او غونډه یې کړې وه چې حمله ورباندې سوی ده. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن دا خبر تایید کړی چې په دې سیمه کې حمله سوی او یو شمېر طالبان پکې وژل سوی دي. خو فرهاد ویلي چې دا کسان دا غونډ سوي وو چې پر امنیتي ځواکونو د حملې پلان جوړ کړي. جیلانی فرهاد ویل چې دوی په ادرسکن کې د پیښو په اړه لا هم معلومات راغونډوي او دقیق معلومات لا نسته.
ببینید، تمام گزارشهایی که من خدمت شما ارائه میکنم استدلالی است. ما در حال بررسی
د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې کوم معلومات چې د وړاندې کړې دي دا ابتدایي معلومات دي، او دوی لا په سیمه کې په څېړنه لګیا دي، او کله چې معلومات موثق سول او بشپړ سول دوی به یې له رسنیو سره شریک کړي. د هرات د والی ویاند وویل چې د دشتې استو په سیمه کې یو موټر د طالبانو په ماین الوتی، یو شمېر ښځې او ماشومان پکې وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بمباري د زندان څخه د یوه خوشې شوي طالب بندي په کور شوي او مرګ ژوبله ټوله ملکي خلکو ته رسېدلې ده. د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ امنیه قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان په ارزګان کې د ملي اردو د دریم ټولي قومندان، دوه د ملي اردو عسکر او دوه پولیس نن سهار ووژل سو. د ارزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
تقریباً د پتاو په اساس، البته د ولسوالۍ امنیه قومندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان او د دریم ټولۍ د ملي اردو قومندان په شهادت رسیدلي.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې امنیتي چارواکي د ازادي راډیو ته د خپل هویت په پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په چاودنه کې د زخمیانو شمیر زیات دی، د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د هغو درو افغانانو جسدونه چې د ترکیې په وان جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه سهار کابل ته راورسېدل. د غیرقانوني کډوال د جون په 28مه له ایرانه د ترکیې پر خوا روان وو چې بیړۍ یې ډوبه سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې 9 قربانیان پیژندل سوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې 4 مړي نن ماښام کابل ته راانتقالوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د په وینا سبب د جمعې په ورځ به هم د یو شمېر کسانو مړي کابل ته ولېږدول سي. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته تیریږي. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم 2 په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د خبرو لپاره نن دنمارک ته ورسېد. روسیا هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړ کړي. د دې نلیکې یو برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. د نلی کې هغه برخه چې په بالټیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه ځای کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن له دنمارکي چارواکو سره پر دې چې د نورد ستورم دوه پروژه تر کومه حده د روسیه پر طبیعي ګاز د اروپا اتکا زیاتولی سي وژغېږې. مایک پومپیو تېره اونۍ هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي هم خبرداری ورکړی و. امریکا استدلال کوي چې دا نلیکه به که بشپړه سي نه یوازې دا چې د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي، د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځو سیمو کې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو پر ضد جنګېږي سزا وي. د ارمنستان پوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پورې کړی دی چې د دوی لور ته یې د تاوش په نوم په ولایت کې چې غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې. د ارمنستان او د آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12مه خونړۍ جګړه پیل سوه چې د دواړو خواوو لخوا د پوځیانو د وژلو ادعاوې پکې وسوې او تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. د ارمنستان د دفاع وزارت نن دا خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې جنګ سوی دی، خو د آذربایجان دفاع وزارت خپل لور ته د رسیدلو تلفاتو خبر ناسم بللی دی. او د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له کوم مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپله قونسلګري بنده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا د حکومت دا کار په کلکه وغندله او ویویل چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل خبرداری ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې دوی ته خبر ورکړی و چې په 2 ساعتونو کې دې خپله قونسلګري تړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي کولو لپاره کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم پراتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 3.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 2.2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3.2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 5.2، او بلاخره په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 5.2.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دوستانو به اوراندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې هوایي بریج سوی چې هم طالبان او هم سیمه ییز چارواکي وایي لسګونه کسان پکې وژل شوي چې ملکیان هم پکې دي. اخوا د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای په یوه چاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والي ویان زړګی عبادي
تقریباً به تاو پاسات البته نفت دی ولسوالی امنیت قماندان دی ولسوالی دی محلی پولیسو قماندان او دی دوانی طولی دی ملی وجو قماندان و شهادت رسیدنی.
د مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې له استفا وکړه.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي، له هغې څخه د ولسمشر ویان څه خبر نه دی.
د یو شمېر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د یوه قرباني پلار ازادي راډیو ته وویل
د ما د پنسو ته وبای چې په بلګه په افغانستان کې ترخی اوبه وچ کوم، زه به هغه وګه وګاڼم چې زه به مې زوی ونه لېږم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د مجله مو تشپږ نیمو بجو ده. د هرات کلات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. هم طالبان او هم سیمه ییز چارواکي وایي چې دغلته د باګرام له زندان څخه د یو خوشي سوي طالب د هرکلی لپاره په راټولو سوو خلکو په دې هوایي برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې موضوع یا د دې پېښې جزئیات اجمل اند راټول کړي دي، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ان څه خبرونه ته شرح لې تاسې که د دې هوایي بمبارۍ په اړه نور اوریدونکو ته ووایاست چې دا برید د چا لخوا سوی دی؟
فریبا جان، له هرات څخه دا پیښه نن شوې ده او تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي په هغې کې یو وضاحت دا دی چې پیښه د ګذري او ادرسکن ولسوالۍ ترمنځ په یوه سیمه کې شوې ده. هم حکومتي چارواکي او هم طالبان په دې وښوله دي چې بمباري د یو بندي چې له زندان نه خوشي شوی و د یو طالب بندي د هرکلي لپاره په جوړو شوو مراسمو شوې ده. د ادرسکن ولسوال عبدالعلی فقیریار د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې رپورټونو په اساس شاوخوا 15 کسان په دغه هوایي برید کې وژل شوي. که څه هم تر اوسه دا نه ده معلومه چې هوایي برید افغان هوایي ځواکونو کړی او کنه بهرنیو ځواکونو کړی، خو د ښاغلي فقیریار په وینا دغه برید د بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا شوی.
این وایت عملیات هوایی صورت میگیره از طرف قوات‌های خارجی ساعت 9 بجه. تعداد از ضربافتگاه که پیش ما بیامدن و زخمی ها میگوین که 45 نفر کشته شده، بعد از اینا میگه که زیادتر شده، ولی تا آمار دقیق معلوم نیه. به ما در آمار ما کار میکنیم.
اخوا د هرات په مرکز کې د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد بیا ازادي راډیو ته وویل چې برید په مراسمو شوه. د ده په وینا دغه مراسمو ته له بیلابیلو سیمو نه طالبان ورټول شوي وو او لسګونه کسان د طالبانو پکې وژل شوي. هغه دا رد کړه چې ګوندي ملکیانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتي، خو دا یې وویل چې د دقیق شمیر په اړه نه پوهیږي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې دا برید پر ملکیانو برید ګڼلې. دوی هم منلې چې دا د یو خوشي شوي بندي په کور باندې شوی چې له میلمنو ډکو. د طالبانو د یوې خبرپاڼې په وینا چې قاري یوسف احمدي نن رسنیو ته استولې ده، په دې کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 8 ملکیان وژل شوي او 12 ټپیان دي. البته د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په سیمه کې د ملکیانو مرګ ژوبله منلې ده. ویلي دي د بمبارۍ سره په یو وخت کې په همدغه ولسوالۍ یا ادرسکن کې یو موټر د سړک د غاړې یا په سړک کې په خودل شوی ماین برابر شوی چې څو ماشومان او میرمنې پکې وژل شوی دي. نو نور معلومات را روان دي. په نورو خبرونو کې به موږ بشپړ معلومات اوریدونکو سره شریکو.
ولې دې زه ته مننه کوم اجمل اندو دوستانو چې د هرات ادرسکن او ګذری ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د هوایی بمباری جزئیات راکوه. اوس به خاص روزګان ته ورسو چیرې چې د دې ولسوالۍ چارواکي راته وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان، د محلي پولیسو قمندان، د ملي اردو د درېمې ټولۍ قمندان او هم نور یو شمېر سرتیري په یوه ماین کې د ماین په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د دې موضوع تفصیل به له شریف الله شرافت څخه وو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیت کمانډان دادګل، د محلي پولیسو کمانډان، د ملي اردو د دریمې ټولۍ کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل سوي دي. د اورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا 10 بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوي ماین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د کمانډانۍ پر لور روان وه.
خیلی ماین به تاو پاسات البته نفت دی ولسوالی امنی قماندان، دی ولسوالی دی محلی پولیسو قماندان او دی درونی طولی دی نیلی وردو قماندان هم داره سلو تن از سرتیری چی دی دو تنه دی نیلی وردو دی جمله تخدی او دو تنه دی نیلی پولیسو دی جمله تخدی و شهادت رسیده می.
دیوای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادی ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادی ولسوالۍ د امنیت کمانډان دادګل، د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د دریمې ټولۍ د کمانډان په ګډون 8 افغان سرتیري وژل سوي دي. دی وایي خپله هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی، خو وایي روغتیایي وضعیت یې ښه دی او په خبره چې یاد مین د دوی له کمپ څخه په 200 متری کې پر یاد حامی ټانګ چاودنه کړې ده. خان محمد وایي دغه ولسوالۍ ولسوالی ته لزابل او نور ولسوالی څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلی او غواړي چې یادی ولسوالی ته سکوت ورکړي.
یو زه خپل خوښمو دغه انتقال به بارک وو دغه چارې مری هغه دونه ان شاء الله تشویش خبر نه ده. زه لږه خپل دغه په شنو نقشه نه مخول کړم. دغه شهر چې ته ویني په نقشه خریته دا ټول طالبان د روزګار د زابل د ټول سره ټول دغه موقع شاوخوا وزد مش تا چې دی هغه نیمه یې هغه پاتو سوی دی نور مش څه وسایل نه لري چې دغه دوه باسو دغه د څه د انویز دغه ځاین چې پټو سوی دی.
خو د ورزګان ولایت مقام مسلم بیا وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والي ویان زړګی بادي وایي چې دوی پلان لري ژر تر ژره به یا د ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص ورزګان ولسوالۍ د ورزګان یواله ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یا د ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
د همدې نامنیو په لړ کې دغه ورځ د هلمند ولایت هم تېره شپه د سختو بریدونو شاهد وو چې د هلمند والي ویان عمر ځواک په خبره وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بم بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول او بریدونه یې په شا وتنبه وسول. په دې اړه نور تفصیل به د هلمند ولایت څخه د الیاس دای راپور کې وو.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو دغه بریدونه تیره شپه ناوخته سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په دې دوه غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نښتو کې دوه افغان سرتیر وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کول وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمېر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شا وتنبه وسول.
لومړی کې د دې په اړه چې په دې نه مکتب کې تماس سره د مشترک کتاب یو قرارداد ده په هغه تفسیر باندې کې شوې ده چې په دوه بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه پام ته تیر شي دا څه وی دي او شپږ نور هم ټکیان څه وی دي. هلته د وسلوالو مخالفینو تعلقات هم په مختلفو نقطو کې
که هم عمر ځواک د دې دوو لویو بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته اوښتي تلفات لږ وبلل خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوو موټر بمونو او وسلوالو نښتو پر مهال لس تنه افغان سرتیري وژل سوي او دولس نور ټپیان دي. د والي ویان عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه مني وویل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو تر څنګ طالبانو غوښتل ځینې پوستې ونیسي او د نارس راډیو لسوالي یو شمېر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول. که څه هم حکومت د دې بریدونو پراپر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع د وزارت څخه رسنیو ته په استول سوې خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشت کې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګي حملې ډېرې سوي دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله یوایان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. فریدون خوزون ویل چې دا لست له ارګ سره د ترسره سوي سیاسي هوکړې له مخې سره سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړل چې ګنې معیارونه پکښې له پامه غورځول سوي دي. ښاغلی خوزون چې له ازادي راډیو سره غږېده د ولسمشر د ویان صدیقي پرونیو څرګندونو ته غبرګون وښوده چې د ښاغلي عبدالله لخوا ځینې نومیدل کسان د معیارونو له پلوه نیمګړي وبلل. تفصیل امید زهیر مل.
د کابینې په اړه د ولسمشر د ویان څرګندونو ته د مصالحې عالي شورا غبرګون. د مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشر ویان د حکومت والی او د دواړو مشرانو ترمنځ له شویو هوکړو نه خبره ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې د جوړولو په اړه د ښاغلي صدیقي څرګندونې د هغه د ناخبرۍ څرګندوی کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبر نه دی او دا څرګندونې د ده د ناخبرۍ له امله دي.
که څه هم ارګ د مصالحې عالي شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شویو نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د ښاغلي عبدالله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابرو کسانو پېژندنه په ګوته کړه. صدیقي وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا معرفي شوي پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر یې ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تېرېدو لپاره مؤثره او امید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلي صدیقي پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندان د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډله ییزو واقعیتونو استازیتوب وکړي، خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حداقل 15 کاله اوسي د وزیر لپاره، په جنایت بشري ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسي یا هم له مدني حق نه محروم نه اوسي.
اوس په دې اړه چې د مصالحې عالي شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو دا ځانګړنې نه درلودي ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې عالي شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ اخلاصات رادیو اوري. د ترکیه په اوبو کې د ډوب سویو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله یې ځمن قرباني کړل. د خبرې داس مال سوي چې د یو شمېر هغو افغانانو چې د ترکیه په وام ښار کې په اوبو کې ډوب سوي ول مړي نن سهار کابل ته ورسېدل. د دغو قربانیانو له کورنیو سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي خبرې کړې دي او دغه راپور چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کال وړاندې د افغانستان نه په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزوري اقتصادي وضعیت دې ته اړ کړل چې زوی یې قانون توګه بهر ته لاړ سي.
وای ابو زم خدای واځه زم ترکیه ته زم پیسې نشته، وای مونږ نه سي اخی دي لارم ما نه پر کوم مرمو زوای زم درې نه پخ کې مې له ورځه را دې مې ټوله ما سيدا دوه مې زامنو زامنو کې مې چې دا شهید شو زه سبا بیګار پنه لارم اوس لري کپانو پیسې نه رزه کپانو ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورځه یې د محل په ترکیه کې په بند کړي، غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې ورته دوی راخوسی کړي.
زما یو چالي زو
پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دی وایي که په هیواد دننه د کورنۍ اقتصادي حالت د گزارې وړ وای نه به اړکېدل چې زامن یې د ناقانونه لارو قرباني سي. جمیل وایي نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه ونه کړي.
موږ له خپل
کوله بعد ورځي او ناچاري نه دغه سیده الکان ته دي بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وهي له ناچاري منډي وهي چې دلته ورغی کی په پردای وته مڅ کې دار څوک کیشته پاوړي څوک په موټر کې ور وراچی د ما د پنسو ته به چې په لګه په د افغانستان کې ترخی او به وچ کم زباغه وګه وګاڼم چې زبا مې زوی ونه لګم.
د ترکیې په وان ښار اوبو کې د ویکټۍ د ډوبېدو له امله 850 کسان ووژل شول چې تر دې دمه 920 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلینو په خبره نن چهارشنبه سهار د 500 تنو اجساد راورسېدل او کورنیو او خپلوانو ته یې ور وسپارل شول. ټاکل شوی نن ماښام هم له ترکیې نه کابل ته د څلورو نورو دغو افغانانو اجساد راانتقال سي چې د پنجشنبه په سهار به کابل ته راورسېږي. همدارنګه د جمعې په ماښام به هم د لسو نورو تنو ډوب سویو افغانانو اجساد راانتقال او د شنبه په سهار به کابل ته راورسېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قربانۍ سویو کې داسې کورنۍ هم شته چې له اتو تر یوولس تنو غړي یې په یاد پیښه کې وژل سوي دي.
تر اوسه کورنیو سه مشتم راجا کړی ده د خپل د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ وی دي چې یوولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده او بلې کورنۍ وی دي چې اته غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي. متاسفانه پیښه ډېره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او
د دغو اجسادو د راانتقالولو مسؤلیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو د ټکساس په هاستن ښار کې د چین د قونسلګری د تړول امر کړی دی. چین هم د ورته اقدام خبرداري ورکړی. د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتوالي بل نه شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره کړی دی. نوري اس نوري په اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تگزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین د قونسلګری د تړلو په اړه وویل دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. دا خبره د دې وزارت ویاندې مورګان اورتګس نن چهارشنبه له کوپنهاګن څخه د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په مهال وکړه او زیاته کړه چې د ویانا د کنوانسیون له مخې دولتونه حق نه لري چې کوربه هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د چین او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ، د معنوي ملکیت، د حقونو، د 5G ټکنالوژي او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. روان کال رئیس چې د کورونا او بخپره شوې دغو اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل هماغسې چې له چین سره په سوداګرۍ کې ناانډولي له امریکا د شغلونو غلا او نور ناوړه چلند نشو زغملی، متحده ایالات دا هم نشي زغملی چې چین زموږ پر ملي حاکمیت تیری وکړي او خلک مو وبیروي. راپورونو له مخې پولیسو د دغې قونسلګرۍ مسؤلینو ته ویلي چې په درې ورځو کې هغه تخلیه کړي. چین نن د ورځې په پیل کې د خپلې قونسلګرۍ تړل کېدل یو بې ساری شدید اقدام وباله او ویل چې که واشنگټن له دغې پرېکړې په شان نشي خپل غچ به واخلي. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خبري کانفرانس کې وویل د چین په وړاندې د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې په یو اړخیز ډول په هاستن کې د چین د قونسلګرۍ بندول په لنډ وخت کې یو بې ساری شدید اقدام دی او چین یې په کلکه غندي. د جولای په یوویشتمه متحدو ایالتونو ناببره له چین وغوښتل چې په هاستن ښار کې خپله جنرال قونسلګري وتړي. دا د متحدو ایالتونو لخوا په یو اړخیز ډول یوه سیاسي پارونه ده او هغه له نړیوال قانون، د نړیوالو اړیکو له اساسي نورمونو او د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ د قونسلي چارو له دوه اړخیز تړون څخه جدي سرغړونه ده. چین دغه ظالمانه او د نه توجیه وړ اقدام چې د چین او امریکا اړیکې خرابوي په کلکه غندي. وانګ خبرداري ورکړ چې متحده ایالات خپل دغه پریکړه لغوه نه کړي، چین به پر ضد اقدامات وکړي. متحده ایالات په پیکینګ کې پر سفارت سربیره د چین په سترو ښارونو کې 15 قونسلګری لري. په هاستن کې رسنۍ وایي چارواکو ته په دې قونسلګری کې د اور د لګیدو خبر ورکړل شوی و. د هاستن کرونیکل ورځپاڼه د پولیسو له قوله وایي چې شاهدانو ورته ویلي چې د قونسلګری دننه لیدل شوي چې خلک په کثافت دانیو کې کاغذونه سوځوي. د پولیسو په حواله ویل شوي چې د قونسلګری کارکوونکو ته ویل شوي چې تر بل سبا جمعې پورې په سیمه ییز وخت د مازدیګر تر 4 بجو دغه ودانۍ تخلیه کړي.
دوستانو مننه چې تر دې معلومو ازادي راډیو را سره واورېدل. د دې مجلې په پای شېبو کې یو بل موضوع هم یادوم چې موږ ته اوس را ورسېدل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې ممکن دغه جرګه د اوړي له رخصتۍ وروسته له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون پر لغوه کېدو غور وکړي، خو د وخت کموالي له کبله دا راپور اوس نشو درته خبرولی. په نورو خبرونه کې اورېدل مې روي د دې مجله به زما همکار فرشته نګه درته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلې. ښه راغلې فرشته جان.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، شامتان بخیر.